سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. هغه ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اتش پیتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه وکړه. ویل طالبانو له 1550 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړ. په تیرو دونی مکلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی. ویل کېږي یو علت چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو د کرنې د پراختیايي خدماتو اړینو توکو او شتمنې یو للارې پیوړی کړې دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پارکرنې هم ناوړه اغیز کړي. خو وروسته یو کې کروندګرو ته د اورښتونو له کبله د هیله پیدا شوې ده چې روان کال به حاصلات یو څه ښه وي. په غزنی کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې یو 12 کلن نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلې دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د وازلو سوالۍ په شمشیر کلی کې شوې ده. د غزنی امنیت قمندانۍ نن په یو بیان کې ویل چې نجلۍ د ماشوم په ډبرو باندې وژلې دي. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورن ماشوم او پلار یې نیول شوی دي او د پلاتون لپاره د ولسوالۍ مرکز ته وړل شوی. اسرائیلو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګې درنې حمله پیل کړې چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي نن ویل د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 3 ساعتونو کې 18 کسان مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وروستي ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو 3 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې قربان ټینګ کړي خو دې هڅو نتیجه ورنکړه او تروسه دا جګړو د پای تر رسیدو هیڅ نخ نه خنه نخکاری. په غزه کې پر جګړې سربېره بشري بحران او لږه پراخه شوی او د دې خار ځینې برخې د قتل جدي کوخ سره مخامخ دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنس د دریم یورزنی لوبې په چهم ایرلند وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د دې لوب لړۍ نمړې سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمې د ورخت لامل تر سره نشوه. په روسي سیالۍ کې د افغان لوبډلې په یو لسکسیز ترکیب کې دوه نور ځوانو لوبغاړو ته په نمړې ځل د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. په نمړې لوبه کې علا محمد غزنفر ولوبېده او په دې سیالۍ کې بیا نن ننګیالي خروټیا او نوید زدران ته موقع ورکړل شوی ده. د ویلو د چاته نن نه سیالي وروسته به په یاد هیواد کې د شلوریزو سیالي ولړی هم پیل شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وایي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو په اړه باندې ډېر فرمانونه ورکړي او په هغوی محدودیتونه وضع کړي. بیا له دې سره جوخت د بخند نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په بن کې خزی تیرا خوشی کړی. دا چې تر اوسه د طالبانو په بن کې کمی فعالانه بندیان دي په نړۍ درته وړاندې جزئیات لرو. د افغانستان شمال کندوز ته هم ورزو چې هلته د ځینو کندوزیانو شکایتونه در سره شریک کړو.
سړک چې دی بیخ خراب دی. اگر د سره د موټر راشه کنه کوپیر دی مشته سړک به جوړ شي.
دا چې د سړک د کندوز په کوم ولسوالۍ کې دا وړاندې په نړۍ درته جزئیات لرو. ننګرهار ته هم ورزو.
کورونه والا او هټي والا دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي. د سره لختي ډکیږي.
د جلال آباد خروالي شکایت کړی دی له خلکو چې دوی دی په لارو کوڅو کې بوتلونه او پلاستیکونه نه ورځوي. د چولې شروالي په کنټرول کې پات راغلي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مسایل مشتاق وخت پات شو ساس پیغامونه مرخ.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بن کې د خزو د حقونو او د پوهي برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، خو له دې وړاندې به دا راپور د تولرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبانو له پنځوس زیات داسې فرمانونه صدر کړي دي چې د نجونو او خزو حقونه پکې له منځه وړل شوي دي. انتونی ګوترش پرون د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتش پیتمی غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د ښځو د اوسنی وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتش پیتمی غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتش پیتمی غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي، د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او لنجونو ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغند. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغه چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتش پیتمی غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم. چیرته چې نجونې او ښځې د ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي، اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل تونجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پایونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په اتش پیتمه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله اکسپانډه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصول او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو او ښځو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتش پیتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تراتونکو لس ورځو دوام وکړي.
راپور کې موارده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي او طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي دي. انټونی ګوترش د خبرې پرون د ښځو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتش پیتمی غونډې ته کړې وي او سره په څنګ کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې هم د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بیا همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس هم ویلي وو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېل نه دي. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس ته په لیک کې د ښځو د حقونو د فعال منیجی صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د خوشي کولو غوښتنه وکړي. دغه فعالانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي چې په دې برخه کې د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو چوپتیا د دې لامل شوې ده چې د طالبانو حکومت د دوی په بن کې ساتلو ته دوام ورکړي. تفصیل سره کا کړنه ورو
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو غوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبان حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و، تیر کال د اکتوبر په 18 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پریکړې پرته پاتې شوه او د ده د اعلان مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه ته ادام وکړه چې د طالبان حکومت د امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبان حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لېږل بلل کېږي. د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر زیږدیز کال د اکتوبر په 9 د طالبان حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیژه صدیقي و کسای دیگه
د منیژه صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری شدي په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو غوښتنو او اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې تلون نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بند یعنی کړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
لا نړۍ مو هم خبرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د افغانستان او ایرلن تر منځ د نننۍ لوبې وروسته چې زیات درکو. د افغانستان او ایرلن تر منځ د درېیمې ورځنۍ لوبې په چهم ایرلن وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د وخت له امله ترسره شوې نه وه. همدا شېبه لوبه روانه ده. افغانستان ومنډې کړې په 2.1 اور کې او تر اوسه پورې هیڅ لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. په نننۍ یو لس کسیز ټیم کې اوسه تغیرات راغلي دي چې نن دوه
ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی چې په لوبه کې اوسي. یو هم ننګیالی خروټی او بل هم نوید زتران دی. دا ټول لوبغاړي دي چې د نوري ځل لپاره په دې سیالۍ کې لوبیږي. د ویلو ده چې تر نننۍ سیالۍ وروسته به په عربي متحده اماراتو کې د شلوریزو لوبلړۍ هم د لنډاو همدارنګه افغانستان ترمنځ پیل شي. اوس به خوست ورشو چې هلته یو شمېر ځوانانو چې د والیبال یو میاشتنی سیالۍ پیل کړې وي هغه پای ته رسیدلې دي. د چې د سیالیو کې کم ټیم بریالی شوی چې نمړی مقام ترلاسه کړي ورزو په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا په کې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د حسن او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته ویل
کچېری کې په خوست کې د سیمیاري میدانونو جوړ شي، ان شاء الله زه باوریم چې د خوست ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، دا سرپوخ میدان نه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
په خوست کې د لوبو مینوال وایي په خوا به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران له ژوند وروسته ستایل، خو اوس د لانوري هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي
نو موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیر یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړی او ډیر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې د هیواد له داسې یو نړیوال نظام سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو تازه استخباراتي راپور کې چې پرون خپور کړی له افغانستانه د پیښو ګواښونو یادونه هم کړې او همدارځي ویلي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګریوان دی. همدا شیبه په استدیو کې را سره احمد تکل دی. تکل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسې د دې موضوع په اړه نور زیات را کړی.
ډیره زیاته مننه. د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړې ده او خپل مخالفان ځپلې دي، لنړیوالو سره تماسونه یې پیوړي کړي او په لومړیتوب کې د خپل ایدیالوژي راوستو ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې په راپور کې دا یادونه هم شوې چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشری کړکېچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون داسې مهال خبر شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي د امریکا په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوی وو. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په محصر کې سزاوي ورکوي، اعتراضونه ځپي او ډیرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړې دي. خو په راپور کې دا هم راغلي چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد مخالفت احتمال کمزورې دی، ځکه ډیره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې یو ځواکمنه مشرتابه او بهرنۍ ملاتړ هم نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې د راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصول لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال پر راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې چین د اوکراین په جګړه کې د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې له مسکو سره مرسته کوي. په راپور کې په عین حال کې د اکتوبر له 8 نیټې وروسته پر غزې د اسرایلو د حمله په دوام د سیمه ایز کړکېچ د پراخېدو یادونه شوې. د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې مشر اوریل هاینز وویل په غزا کې روان کړکېچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د افغانستان په شمال کې کندز ته ورشوده. کندز د نوی جوړ شوی ولسوالۍ کلباد اوسیدونکي د لارو او سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. ورزو په دې ولایت کې د خلکو شکایتونه ور
کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي لامل شکایت کوي. کلباد د کندز ښار شمال ختیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظر شوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو وای د سړک د خرابوالي لامل نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکو غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقال او ډاکټر ته هغه په لاګ د منځ ځي د سړک د وجنه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولو کې دغه د پاغه حکومت کې فعلی حکومت کې دغه سپینګر راټولېږي او خبرم سین وړي، خبرم ادب ته نه رسیږي د سپینګر د مشرانو.
د نمړې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو یا نارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځوم چې ډېره لاره ده، کدل تر ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشې موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره د موټر راشه کنه کو کپیر دی موږ ته سړک به جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقال وای او ډیر په 2 ساعت او په 3 ساعت کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې للس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میورای مو غاید
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو. هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وای چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تم لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمه د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو لامل ورته پاملرنه نه ده شوې او تم لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلباد د 9 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د اموسین بهيږي.
و مورید چې په کندوز کې خلګو د لارو سړکونو خرابوالي شکایت درلوده. بل پلو بیا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وای هټیوالو نور خلکو د ښار د صفایي خیال نه دی ساتلی. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې هټیوالو نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوالو د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویلو او سرکونو کې اچوي چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویلو د بندیدو سبب کیږي او خلک غنو ستونز سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
پنګرار کې د بارانونو سره د سرکونه بندیږي او د دې ټول نغټې لته د چکورونو والا او هټیوال د پلاستیکونه او غند د لختي ته ورځي د سر لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د ابو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکه عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل نو د ډیر ستونزې سره مخې
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بور د زوی مچ دا دوی د کثافات کم دی روباسي ویلو ته په ویلو کې گزارې نو دا چې د ابو مخه نشي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د غوبه به سرکونو تراخي او خلک وسره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو بروانی وی او د خاروالی کارکون کی په همدی ککړو بو کی لګی وی او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا ک چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کی واچول شي نو لوی خو به خار پاک ساتل شوی وی او لبل لور به ویلی نه بندیږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خارې چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړي دي د دوی مغخت دي په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندازه نور بوتل یو هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په علاقه وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ویل هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا فلم دغه دوکاندار چې کله دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلط موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسې ترڅو خاروالې موظف ټیمونه ورشي هغه پورته کې که هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده هم ځین نور ساو کې چې پاتې ده دوی تاسو پرختنه کړې چې باطل دانې نه برابر
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه له یادې ستونزې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلما د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجیم بارکه میاش خدا درور رسیدله. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبري دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 1 روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سخت سوند سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګل لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبري په یو مشکل سره سره رسېنو دا چې یو مایوب خورکۍ نه سترګل لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مدا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبري کومک وکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دي خوران د سخت سوند سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي چې مجد پیام نشر کی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکون ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مداهله د شدا پیغام تر مسول چارواکو ورسوي او زم ما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لا غوسه دې روزې مبارک میش کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وسنه لري روزه مبارک رااله دي ارشي ګرانی ده ارشي ګران سوي دي نو مال خلکو چې مده ایله ده او حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پد وی منی مای کی در 25 دقیقه اصل رو خطر غی وړاندې لاند خبرونه د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو خوځ د وضعیت په اړه ځل بیا اندېښنه خوډلې غلی ګوتریش د خوځو حقوقي حیثیت د کمیسیون ته شپې ته غونډه ته په وینا کې د سودان ترڅنګ افغانستان یاد کړی دی او ویل دی چې طالبانو له 50 ډیر فرمانونه خبره کړې دي چې د ټولو هدف یې د خوځو د حقونو زپل دي هغه د افغان خوځو د حقونو دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیرنیو اقدامات پر اهمیت ټینګار وکړ د ملګر ملتونو پراختیا ادارې ونډي پی ویل چې په افغانستان کې د زړګونو کلیوالو بزګر خوځو په ګډون لا لسګونو زره کاروندګر سره مرسته کړې د یو ان ډی پی د افغانستان څنګه نه په خپل شبکې ویلي چې کړنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد ملاتړ دی او زیاتوي چې د ادارې د یو زره کلیوالو بزګر خوځو په ګډون لا نه هتی زره سیات او افغان کاروندګر سره د کرنې د پرختی خدمات وړینو توکو شتمنۍ او لالارې دوی پیوړې کړې دي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې اقلیمی بدلون زپلای دی په غزنی کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ولایت کې یو ولسکلن انجلی او څور کلن ماشوم وژلې د چارواکو وینا ده پیخه د وازلو سوالې په شمشیر کې لیک شوې ده د غزنی امنی قومندان نن په بیان کې ویلي چې د انجلی د ماشوم په ډبر وژلې دی بیان زیاتوي چې تر اوسه د پیخنګیزه معلومه نه ده او تورن ماشوم هم لخپل بار سره پولیسو وړې ده اسرائیلی ځواکونو د روژې د مبارک میاشتې لپاره سره سم د غزې تړانګې کې درنی حمله پیل کړې دي چې په لړ کې لزونه کسان وژل شوي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس دره کوي نن ویل چې د اسرائیلو له حمله وروسته په 40 ساعتونو کې وښ پته کسان مړه شوي دي او دوی مړی مندلې دي او د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبه کې تر اوسه شپږورونه شوي دي دوه دیرش منډې او هیڅ لوبغاړی نه تسوځیدلی
پینځويش دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي ل بنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او د ته د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تبصره هم نه ده کړې پښتنې دا دي چې په اوسنۍ یو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنی د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکي محمد نذیر احمد زئی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو همام صاحب بحث له تاسو نه پیلو د ریچارډ بنټ دغه څرګندونه وروسته تر دې کې چې د طالبانو د حکومت دادې څخه باندې دونیم کال وتلې دي څه فکر کوي اول دا چې د ریچارډ بنټ خبرې خپل کاغله بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس د قیدا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوی او شکنجه شوی دي دا خبرې په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دونیم کال وتلې څه معنی او پیغام ورکوي
مهرباني صاحب لمبي خو تاسو ته او تاسو ګران اوردیم کته او تاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیله نیکه هیله ولاندې کوم او د تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کیږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشان او بنیاد نه لري بے بنیاد ای او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګيري په دې باره کې دوی ادعا کوي ځان کې چې دوی سیاسي بندیان نه لري او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازماني او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلینا او ډیر د بار ترلاندینا ډیر هغه منضبط سازمان دی سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمراو د خپل امرینو
بله همان سه بیل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي اما د ریچارډ بنټ خبره زکه دا خو ځنګړی راپورټر دی او خبره هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده ځکه چې په افغانستان کې ډیر مشکل ده چې لکه یوازنې منبع چې د هغه د مخالفینو شکایتونو په بنیاد باندې ده کله چې هغه وي خدای دې چې اکثر دلتا تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په بازو په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاور تاوشي او خلکو ور باندې پوشي یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي خو تر څو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیس هغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لاره کې په سرکونه کې په نور ځایو کې نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي څوکوم یو یا دوا کواکا په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټول د طالبانو د امارت یو یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمی
توګه همان سب زیرانده لنده مداخله کومو بخی په تیر جمهوریت که هم که وګوره د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دی موجود وي اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په زینو ولایتونو کې زینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل وسم فکر نه کوي چې د غستونز پر خپل ځای پاتې دا ولا هم د خاغلی بنټ په وینا پر راښوي
زما په فکر او ترغه هدا پورې چې زما معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډیر کمی ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده دلته دی یو مافوق مادون د اطاعت لکه بي تل پرسله ده کدا کوم سیاستي دا څه ویل نه شم خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نشي او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبان ته او هغه رسمي مقامات ته په کار نه ځي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده یو بل دا چې دا کوي ډیر کمی او درېم دا چې دا کا یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان هم ځکه ډیره مننه راځي چې د بحث بل ملمت هم ورسو او د ورسې جرګه په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی احمدزی سب سړی مشي استاسو په باور د ریچارډ بنټ سرګندونې په څه معنی دی
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هری او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم دا چې جنایت به جنایت ورته وایو کاغه په هر جامعې کې وی کا هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده ځکه چې په یو مملکت کې عفو سي او د اپي باوجود دغه رقم تر راپورونه خبريږي یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي ځکه افغانان ډېر درددلي دي او اوس نور کړاوي یا یو ته نور اسکنجه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده او په دې معنی موږ سترګې نه سو پټولای دا راپورونه شته ده په داخل کې یعنی مجموع کې موږ نشو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی خو خوفیا دا کارونه روان دي په دې کې شک نشته ده د موږ تاسو خواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس پرارته مخه کړی یو وجه امدادا چې شخصي او کدي الته استعماليږي هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات سته ده او د دې مخنیوي په کار ده او د لپاره باید کار وسی او موږ دا ونه وایو چې نشته ده سته ده دغه مشکل ډیر زیات دي زهد نه زیات شوی دي او دې ته باید حل لار پیدا شي
بله احمد زای سپ زخپل د ریچارډ بنټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي وای په کندهار کابل او بامیان کومې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته د سارنې اجازه هم نه دا ورکړل شوی فکر کوي د استخبارات او د قومندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنا په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي
کیدای شي دا هر منطقه کې ست ده ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه سره دي یو سره موږ ناشې لرو او دغه راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات ست ده شخصي زندانونه ست ده شخصي بغیر د نه چې دوی مشرتابو په جریان کې واچي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي اکثریت په یو نام په بل نام باندې د دایښ په نام باندې یا د اقتصادګر په نام باندې یو غوی په شهادت رسول کیږي غوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دی نو دغه موضوعات شته ده په دې کې کوم شک نشته ده او د دې بیا هم د تکرار نه وایم چې د دې مخنیوي وسته مشرتابه وظیفه ده دا که دوی کوي او که دوی بیرغ لاندې څوک یې خو مسؤلیت مشرتابه ته راځي کیږي او د دې باید مخه ونیول شي بل دا د یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولې دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي خو نور مرګونه الته شروع دي ان تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېنی د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجا کیږي هغه سره مشرتابه دي ځکه خلک ډیر زیات نه ځان مسول نه احساسوي او ما غواړم موږ تاسو ګورو روزانه په زړه او خلک د مملکت نه فرار کې یو وجه امداد ده نو د دې لپاره یو عام برنامه ته د حکومت ضرورت ده چې غوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او دغه د خام ته غیر قانوني کړنو نه دی غوی مخنیوي وکړي
بله خغلی احمد زای مخکې زموږ قبل مل ما همام سب ویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول سرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمی دي شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولی او فکر کوي چې رښتیا به هم مخالفین د سرغېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوی
د ما په ان مهم دادا چې باید دغه خبرو جلوګيري وسی ان دغه واقعیتونه شته ده دا چې ریچارډ ویری دی او کنه موږ نور خلکو ناورو دا یوازې مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او البته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځ راغلي او اسلام هغه دین دی چې په هغه کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځ ته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفا اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پدې کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بیلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې منسوب سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوي اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي، وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري خا فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری وس خبري وکي. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي.
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، دغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظام او کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواله طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندیان شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. زم عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپور دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوکیسته او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي، ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو، نورمبر دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبر دادگاه سه کسان اعدام شد، سه کسان پا لسون و کالون ترکلا او اغا زنانه چه بخی عادی روابط برلودل آلمانان و سر اغوی سره نوخرل شو اغوی بانده خلکو پا سرک توپا چاوله او توهین کوله. دا کارونه خو اغم بیر کم ده، زکر چه اکثر ده که حکومت اغا لول مقامات سره در افغانستان راوتلی دی او سه چه راپورونه پا ده گزارشونه خصوصا رسمی گزارشانه
واضح وی او نمونه اخیستل سی وی چې دغه زندانونه په کوم سیمو کې دی، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وی.
خپل زاینه خو را معلوم شوی
وو وو زاینه د زندانیانو هدف د زندانونو ما د پختنه هم کول چې د ټکر به بل اخر د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنز څه غیظ لري په لاندې وخت محل کې ځکه ریچارډ بنت پر لپسې خپل راپورنه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشت کې طالبان ردی نو فکر نکوي چې دغلطه یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ څه به کول په کار د ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي بل اخر که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنکړ شي او که ستونزې راپور کیږي باید و منل شي
جناب لودین صاحب دا سې دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریستوب دا د یو رواني او شخصي بنه باید ورونه لري کله چې ریچارډ بنت طالبانو نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري دا یو سړی چې راپور وکړي په کار د چاغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورټر ګماري دغه مسائل به دوی پام کړي ولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري
د ملل متحد یو ورس په راپور کې ما یو ورس دغه راپور کې یو تصویر د دوی په وپانه کې دغه شوې او خبره شوې چې هلته وار اون وومن په پانا چې وار اون وومن په پاناما دوی تبلیغات کوي دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري باید د حقیقت کم از کم یو 100% په حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه فراس کی یاد یو بل دا چې ته ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چدي دونه لاستورت نه لري او ګوري د بون مایده نشي صحیح تطبیق ولې هغه وخت طالبان د مخالفت دغه کې وو یوازې د دوی دا خبره کول نه چې هغه جمهوریت کسانو ته وایي چې تاسو د نور مخالفین ته موقع ورکړي او پرخبنسي ته حکومت جوړ کړي ورسره دا خبره بالکل نه و ډیر په تحقیر او ډیر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه فرق را سوالې زما په خیال ده چې دوه طرف په کار ده چې اخلاقی تنازل وکي او په کار ده چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر کدا ادامه ورکي خو بیا په کار ده چې دا نمائندګي یا دا سمات بل څه تورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه
بله همان صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخي یاد دوی تګلارې نه خوخي نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لپسی راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي نور سازمانونه هم تقریبا یو خلوی دي سره
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه کې پدې راپور باندې استرات کې دوی خپل یو علایده منبع نه لري خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده کنه دا یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خلا باندې یا دغه منابع څخه اخبار کوي بر نورو کسانو پدې د استناد کوي دوی خپل ځانګړې دغه نه لري منابع نه لري چې پاغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څومره څونه د هڅه صحت او سکون څونه ده
او کور ودان ډیره مننه همام صاحب احمد زای صاحب چې چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري ریچارډ بنت ویل دي د ریچارډ بنت پر لپسی راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي اما طالبانو رد کړی دی ویل دي چې دغه سونځ چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دي د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري د سیمه پاکستان هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استاد یګمارل شوی دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته ورکول کیږي لته نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو هغه په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نکړو دیغو همکاری حاصل نکو ځکه دا یو معمول دی دنیا د حکومتداری په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلات سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی و، په افغانستان کې د یو سولی له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونهسو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید مونږ د خپله خوشبختي وساتو ځکه موږ خپل وطن وران نه که د ورونو په شکل باندې یو حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسي، نه ځکه اوس مونږ خارجي جنگ نه لرو، اوس مونږ داخلي خبره ستونزه د مونږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید مونږ په خپله باندې حل کړو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آفا اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړه سي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه شته، د مجاهد نوم بدنامه یې. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
علي احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخه ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه دادا چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځ ته راوړو، افغاني اعتماد منځ ته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځ ته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړې چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک کوشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفه کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده تاسو د مرسي او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مسایده یا اخر به افغانان څه کوي تاسو وګورئ. داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي، په همسایه ممالکو کې ملیونو نومانې موږ او تعداد مهاجرینو ته رسېدلی ده. نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال ټولنې د مشرتابه لغړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې ل پخوانی غړی او د چارو لکتون کی محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا و وچاته پاتا خلې ځواني ده سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان